افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دی هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغه افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، چې کم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نغدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نغدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیډنی خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ بچ له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې رئیس شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننۍ او چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پیخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نوماند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د بلوچستان ایاله د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغه چاودنو مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لږونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرنی فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ورکی.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمونږ 15 کنټینر چې 3 کنټینر راغ ده او 2 کنټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت د خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پیکه شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکوي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالوو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دښمنان.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوه پناسته کې د نړۍ هڅه دا ده چې له افغانستان سره تعامل ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوه په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او نجونو د حقوقو درناوی یاد کړای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون را نه ولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي رادیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
زه په هیڅ صورت خوښه نه یم چې د دوه غونډه به وکولی شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ځکه چې په تیرو 2.5 کلونو کې مولیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییر وضعیت افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقوقو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول سیما
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیره سرغړونه کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخه کړې دي او له همدې عمله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوه په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت پر وړاندې کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې لملګرو ملتونو غوښتي چې د دې سازمان په قربتو پراتونکو غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. دغه شبکې د وی اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو حقوقو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورت کې
د
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پر شتننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سه شنبې په ورځ یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي تر څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام له منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي، تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل:
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو، ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې وي خون کې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل:
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محروم کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلی اوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خود طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غلور پوری چارواکي د طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن ووسی. نه دی ویل شوی چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان جنو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې پر راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یو جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدی چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي، څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نور ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسوله په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یعنې یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغه خلکو به هم ته ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دغه غونډه چې البته طالبانو په دې کې جندا طلب کړل چې جندا مشترکې په جندا باندې موږ غور کوو. عادت طالبانو خپل حق چې د جندا طلب یې د دې سوو کې ځکه چې هر ملک یو د یو مجلس ته دی الته به د مجلس په جندا دی خبرې د تدبل د رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینه سره دی خبره و چې هغه دوی ته ہدایت و چې هغه نماینده ته نماینده د دې په ہدایت باندې الته خپل خبرې سره ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډیر څه خبره وکړه دا څه شرط چې جندا یې ورته طلب کړو. هغه خبره دا و چې دا غونډه د یو په ایجنډا کې څه معلومی دي چې دوی نماینده دروي دا هم د یو غونډې یو جز دی نماینده درول د افغانستان لپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره داسې معلومی دي چې د افغانستان د اوسنۍ استقلال او ازادي دغه په لاس کې اخلي. هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسوي. نو طالبان نه غواړي چې د دې استقلال او ازادي یا د افغانستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
طالبان یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکو ده چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه، او د غراز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخوانی شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وای اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له عملی دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خان جان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ لا بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره له عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده اوس کراچی بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کنټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $12,000 نیوله تر $15,000 پورې دی بندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وایي دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د غراز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یا د ستونزې نه ده هواره شوې. د غراز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وای د کانټینرونو د درول کې دوله عمل افغان سوداګرو ته دومره زیان اوخته ک دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په جن کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلې ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کیږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته دریږي په موټرونو باندې ډیمیج راځي.
یادو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني یو مسؤل خان جان علي کوزي نن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشي کولو هڅه کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینرې الته ولاړې دي او په موږ باندې برج راځي د ټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې په ډېر تاوان راورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشي شي ما خلاص شوې نه دي.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شوو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندي عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبري روان دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علیکوزی ازادي رادیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو لړلې 1500 هغه ته د لیکت اجازه ورنکړل شو چې د پاکستان له لوري د خودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علی کوزی نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ل دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشی شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغه بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 ل افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 240 قلمه توکو پر لیکت بندیز ولګاوه چې ل دې کبل سلګونه کانتینرونه په کراچۍ کې اسار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخت د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابیل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان نیولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښ نشله نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشه مې خرید او پروچ شوه او زه بخپل شوقیم پر دغه د باندې ناشم د مرغان خرڅوم او رانی سمې نه د نن مرغ چې مخواس یې اگر رانی سم د دې ما ته پروچ شي لکوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری شوچ درم ځوان درم بلبلان درم ار څه درم.
کته هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقه د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په ځلکی د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لالارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې ورستوي کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
تپا په پرتله باندې کاروبار کا سره دانسته او بل پاته څه د مرغانو دا خو بیا خینسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جنو برا دا نه وړي نه وړي دا د ضرورت شي نه دا د مستې شي دا نه خو راځي خو اخرتيږي دا په دې ته باجلا کا دا په دې ته باجلا کا او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر بس 1000 روپۍ زر کوار کا په 1500 میټو ورکا څه د مرغان ساتل زیر کې کلریاني چې ګوتي واټر اره کم مرغونو ته مو فاتو او اکثرات کراچي
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شوق کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو له امله بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې له امله د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره راځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره راځي، چوبکی جی، اندلیپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلی خرچی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، اغم دلی خرچی، اکثریت خلق دلی چان پکی، پارمی چان جی.
سلغان کاروبار وش بیتی کم سوی دی، دخل گو کاروبار سر کم زور دی، مر کاروبار مو سر کم زوری سوی دی، چوکون اینکی اینو کاروبار نست، پیسی نست.
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 یولس 0015.
او د دری پیغامونو شمیره
00220223
ازادي رادیو څلروشت ساعت د خزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهون کې وای له څنګه وهنه سره ډول وهل هم تړلې او د طالبانو چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو تر څنګ هواد په ډیرو سیمو کې یو وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په هدف غبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبانو په دغو ډولونو بندیز لګولای دی تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیرای وخت په وړو خوشیو کې د لوبه د خلکو د خوشاله ولو او د لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکون کې وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهر له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري دوی وایي دلته په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او پخوانی دودونو ساتلو په مخه ډیری وخت خبرګ جوړونه وهل کېدل وس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګ وهونکي یو ځل بیا د سانګ وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ لالیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخ خپل اس را وستی شاوخوا دیش کلنی سامامت پالوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهن کیدی دی هم عبدالله ګل کلی ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ تقریبا اته 50 اسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د مشکل له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دومره خلاص کړي موږ یې د اسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګ وهن کې وایي د طالبانو حکومت د سانګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګ وهن کیدی دای هم دغه غوښتنه کوي
سانګ
وهن کې دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګو ډنګ بندیز لګولی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپلو خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سي یار یو لوړ پله چارواکه راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو ویني نو بیا به دې خپل پوسی سیدا خلک څونه مشکلات لري من دې کې ټول باندې تنګ شوی په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول له بازارو سرزک سیوس کوچان سیدا عملداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت ما غندازي ته خراب شي ولا د خلک څخه د ماخن ډوډۍ لري یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن به برخي او وسن به برخه د تعلیم ته خو د خلاص رسي نه لري نو باید کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسي پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی دا غزمانه زرو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات زموږ د غوښتنه د پکتیکا ولایت مغامل او چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري د اسلامي امارت راتګ درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی نه سړکونه سته نه کلینیکونه سته نه انتنی لرو یواز یواز غوښتنم عاجل غوښتنم دا باید د انټونو باندې کې زړه زړه کار خلاص کړم دا ډیره جدي غوښتنه ده او په اعتماد غوښتنم ده
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته یا خم دی د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یې، مګر خواست نه دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیا و دي ځای ته راولي خلک ورسي، بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي.